دقیقې دې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک کې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې کړې ده. او د بریتانیا د آکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمک راغله ازادي راديو او ري ازادي راديو د سهار له د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا راديو پیریږي. د مخام له د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راديو او د سهار له د مخام تر او ازادي راديو او ري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر شي. د دې قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورسته دوهمه نیمایی کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز بس 25 دقیقې واوري.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بس
درنوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا هم زه صفی الله ستانګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبرې وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تری تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګې د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکنی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپور نه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغې اصولي اجراءات وکوو، خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لورې څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په پپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشری حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکراین هغه هیوادونه دي چې دا غږ یې بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 3 لک کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران مېلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګوري، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر دپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسؤول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسؤول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلال دي. دواړو خواوو ته وخت چې اعلان کېږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شرعي احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د دا وکړي چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
ښاغلی زازی، ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا 100 سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه غواړم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو له طرفه ما اوریدلی دي. خو بعض مسائل ما خپل لیدلی دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم یو نظامي پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټه دې تنه اخیستلی. مګم وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام ودورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې تنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنی دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلق وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده؟ مشکل چې خلق اوس هم ویره لري، دوی خپل عارض کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي، دوی سره تاسو تلخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څارئ، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پېښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي، او څومره به دغه پېښې شدیدې وي اندازه؟
زه په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته وړاندې کوم. نوی تحفه ده راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هېواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت دولت درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ اساس په هیواد کې همیشه پلی شوی دی. ور سره پخوا کې هدفي وژنې چې دي دلته لکه څنګه چې د طالبانو ویاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي. د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي، سړی نه معلومي کې خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی، پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هېواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي او قاتل معلوم نه شي نو قاتل چې دی حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلي نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دوی باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دوی پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. را به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، داسې څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، د 300 څخه نیولې تر 400 پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نامو باندې چې دی ترې تم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او دغې څو کسانو دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن دپاره اواز پورته کوي مګر د هغې 300-400 کسانو دپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که موږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرزولي ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم داسې ځونه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغه ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی وو که نه و کړی، که عام افغان وو، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامو په بل نامو باندې چې درجه چې د ګراف چې د ډیر ټیټ دی مګر دته आवाज ورکول کیږي او دا چې د میډیا تروزی دا چې د ربر سر کیږي د نور دنیا یو دنم پینی وکي کوي دی وجه څه ده
بله صفه زموږ تخنیکی همکار دی صفی الله ستان اگزام فقط یو تاسو دا چې بله زه غواړم پوښتنه چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه ترغه ورسته زینو نور چارواکو البته ملا یعقوب په مشخص ډول د زینو پیښو تایید وکړ د ویل چې زینو پیښې شوی دی خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغه به مجازات کیږي د دوی د بارنیو چارو وزارت ویاندم قهار بلخی پرون ویل چې د عفو له فرمانه سره غړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي په خوا خو به جنګ او طبعا دواړو خواو کې خلک وژل شوي دي او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسیدلي په هره سیمه کې چې وي بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کار مل لري د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلکونه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او منل شي اوس لدغه ټولو اوامر سره سره ولی یو طالب قومندان په یو کلی کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی دغه صلاحیت د تچاور کړي دی ولی دومره قدرت هیڅ کوي دی
اته به خبره ده چې زموږ استاد په هواد کې ګوجنګ تر شوې ده د جنگ څخه ورسره چې دا اوس کوم حالت راغله دا حالت به هم تغییر خوري یقینا طالبان دلته چې ده هم ځینې کسان چې مخلص کسان د نشوي چې هغه صرف په دغه هواد کې د اشغال خاتمه غوښتل او په دغه هواد کې چې د اسلامي نظام غوښتل مګر په دې کې طالبان کې هم ټول ملایکی نه دی راټول شي په دې کې ودا چې کسان د نشوي چې هغه قدرت غوښتل او قدرت د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتل مثلا ځینې خلک به داسې ور د نشوي چې هغه دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې دتلې طالبان صفته نوته ده نن قدرت په لاس ورغلې ده د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې دغې سړي د قدرت مخه ونیسي څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری وسیږي د دې اطاعت کولی شي لکه څنګه چې د دې بایت کې د خپل امیر سره که چیرته په واقعي توګه د دې بایت کړی وسیږي د دې خپل امیر اطاعت وکړي کې نه وی کړی وسیږي او د خپل شخصي اوغدو په خاطر دغه صفته نوتی وسیږي دا اوس چې دیو کوم کمیسیون جوړ کړی دی د سپفو د تصویر لپاره دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغه باید هرو مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچي یا د وظیفو څخه لرې کړي دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دیو څومره موثر دي په خپل پلویانو باندې او د څومره په یو اتفاق او په یو اواز دی په یو غږ دی لکه څنګه چې دی دعوه کوي دا دی وایي ان نن سره موږ تاسو خبرې کوو هغه دوی طالبان اسلامي امارت یو صفته په کې دلی نشته دلبازی په کې نشته دی نو دغه تل دغه ټکی اوس دی تراجیکی چې دی څنګه په خپل کسانو باندې په خپل افرادو باندې نفوذ لري څنګه کولای شي دی دغه سي غلط کړون څه باندې کولای شي
بله مننه ښاغلی تواب ښاغلی یوسف امین زازای څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې ځکه انتقاد ده چې دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راورسته لا تشدید شوي دي دغه مسائل
ګوري د خپل صفوف ته د اعلان بار بار کړی دي د مشرتابه له طریقې او ته ویل شوی دي چې چا باندې دعوی یا هر قتل وی هغه ته معاکشته سران والدان شته دي دوی د مراجعه باید وکړي یعنې چې عدالت تامین شي لیکن متاسفانه دا کار نه کیږي دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته زه نه وایم چې دا مشکلات نشته موږ دغه ټول بحث د دې لپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو موږ نه چاپ څه تخریب کوو نه د تخریب اغل ورو ته توي اراده لرو د اصلاحاتو کوغه د اوستد شي دغه فرمانونه د پلیکیګ نه د شوغنی فرمانونه تنه جوړوي چې د خپل شوبه کې به موږ تطبیق کړو د امانان لري کنه موږ ولستان خلک د دوه نه ډیر سخت زوريدلی او دغه څلوستو کالو کې زوريدلی موږ هی لمنجو او موږ تملرو موږ دغه امید لرلو او لروي چې دا یو نظام راشي چې حالت د قانون حاکمیت باید وشي حالت به عدالت پلی شي لږه د ما وجبه هم ده دوی وجبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسائل ترسره کړم، مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي وي حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سواد سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب و خاینین بلرم. دا خو په هر هیواد کې شته، د هر ټولنې کې شته. لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو په خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانان نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې دي ګوانجان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف نه استفاده کیږي؟ بالاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا خو هم بشري ناورین ده، دا خو بشري نقص ده، دا خو هم د حقوق بشر نقص ده، دا خو هم نړیوال اصول نه دي، دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا خو هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د موږ دعوه هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی، نه څوک اوري. موږ مکلف یو، امارات اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواوو نه دغه مسایل نقص کیږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتاس لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کیږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کیږي؟ دا وسلې خو دې تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ کنه، د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ کنه، تاسې دې حق کوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا پې ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کې تغه جګیږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ورته غلی ورته ناست دی، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال ټول هیوادونه چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
بشر د پراخته دي،
تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغسې پیښې پروپاګند دي او دوی دغسې کار نه دی کړی، دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغسې شیان، مګر بیا یې وویل چې ثبوتونه او شواهد لري را وړاندې کوي، په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتې دي. اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې لاندې محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله دا چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کیدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو لخوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملایي په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ، د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتې په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي؟ نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګند دی او کڅنګه؟
نه، د طالبانو د ویاندویانو یا د هغې د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغې ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کیږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه یادولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کرا شو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلی، هرې وژنې چې بلی د داعش په نامه باندې، بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی په هر څومره وویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، دی او مقتدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي، وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه موږ تاسو لرله، هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیس کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حل وایي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دیو باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب، په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغه سیالاتو کې، البته یو دقیقه شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغه باید د خپل امیر اطاعت وکړي. او هغه کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده، هغه ته باید اعتنا وکړي، هغه ته باید ټول وروګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغه باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نشي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته څه نه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوې د باران تخریدم د ناوې لاندې مشبه شوه. دلته خو چې د اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، تاسو خبرې مو اخیستې. کور مودان چې اشتراک مو کوو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لرئ چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه موږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاری او د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړې ده، واتساپ کې مې ورته لیږلې دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس باید اعتماد تر دی، ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره دی منځ ویسي او د دوی سره همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکي کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسؤلیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي. شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسؤول دي. دوی باید دخل پیدا کی او چې د ګنګوسی را جوړی شوی دی زیلمنجم چې ډیر عاجل هغه د چیرن دی وکی افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
کور ودان خغله یوسف امینزاده او خغله تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ تاسو اوریدونکو هم مننه چې پروګرام تر پای واورید
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.